خداوند یک تا میسپاریم، خدا نگهدار.
السلام علیکم، ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته رابولم. او رچنن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د دینی عالمانو لمړی د دورزنی غونډې لمړی ورځ په دې غونډه کې د کعبه امام د افغانستان د جګړې په اړه خبري وکړي. هغه ویل چې باید دغه جګړه ودرول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو په سرمشري کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شوی. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې دیني عالمانو ویلي چې جګړه د توجیه وړ نه ده. د افغانستان جمهور رئیس په د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې په انتحاري حمله کې نن لس تنه وژل شوي دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق پر دې وسو چې په افغانستان کې جګړه د توجیه وړ نه ده. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژه خبریال ته وویل:
ټولو علماو نظرات ډېر ښه مثبت او حق ته حق وي، او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجیه کېږي د اسلام نظر. موږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل، په دې باندې اتفاق و.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي توقع لري چې په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې ژر تر ژره او مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو و دېرش اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. هغوی به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابله د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس دفتر رئیس اویان پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو د خبرو لپاره سره ګوري. په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین زوینن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان په اړه به ځانګړی بحث وشي.
چند موضوع در اینج مطرح میشه. یک موضوع
په دې بحث کې به څو مسلې مطرح شي چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد د تازه ځواکونو د استولو پر پلان هم خبرې وشي. د کابل جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې په انتحاري حمله کې اته ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي ووژل شو. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکی پیاده سیمې ته ورغلی و او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی دی. د خبر پاڼې په حواله په حمله کې دوه ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته دا اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي او دا یې لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. اردوغان پرون په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نوې دورې د پیل لوړه وکړه. هغه ایرانی ښځه چې په دسمبر میاشت کې په سوله ییز ډول د اجباري حجاب پر ضد په اعتراض کې خپل پوړنۍ پر عام محضر کې له سره اچولی و وایي چې په دوه کاله بند محکومه شوې ده. دا ښځه شهپرک شجریزاده نومیږي او ویلی دی چې د 3 کاله تعلیقي زندان حکم هم ورباندې شوی. شجریزاده نن پر انسټاګرام لیکلی: دا په دې معنی ده چې زه باید 40 کاله پټه خوله پاته سم او په هیڅ ډول فعالیت کې باید ګډون ونه کړم. په ایران کې تیره میاشت پیژندل سوی وکیل نسرین ستوده چې د شجریزاده او نورو هغو ښځو چې د اجباري حجاب پر ضد د اعتراض له امله توقیف شوې وې وکالت یې کاوه تیره میاشت ونیول شوه. شجری زاده 2.3 کلنه ده او 2 میاشتی مخکی پا زمانت خوش شوه. یوش می روبوتون وایی چه هغه ل ایران و تلی ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ پرون د برت کاوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد د سترې محکمې د قضایا پلاوی د غړیتوب لپاره غوره کړ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې وه چې د امریکا ستره محکمه به د قانوني محافظه کارۍ خواته بوزي. جمهور رئیس ترامپ بیګا په تلویزیوني وینا کې وویل چې د 50 کلن برت کاوینا د سترې محکمې د سابقه دار قاضي انتوني کینیدی پر ځای ټاکل سوی دی. کینیدی یو 80 کلن و او تقاعد یې کړی. قاضي کاوینا له 2006 میلادي کال راهیسې په واشنگټن کې د استیناف په محکمه کې قاضي و او د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له لوري ټاکل سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سترې محکمې قاضیان دایمي مقرري لري او کولای سي چې د عمر تر پایه پر یوه چوکۍ کار وکړي. د قاضي برت کاوینا انتخاب باید د امریکا د سنا له لوري چې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي. او په روسیه کې نن د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سینټ پیټرزبورګ ښار په سټیډیوم کې ترسره کیږي. فرانسه له 1900 اته نوې میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ جام وګټي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د غونډې په لومړۍ ورځ کې چې په جده کې د او دویمه به په مکه مکرمه کې وي، دینی عالمانو او د کعبې امام په افغانستان کې د جګړې د بندېدو په مسالې ټینګار وکړ.
الاسلام دین السلام، تحیت الاسلام هي السلام، والامن والایمان قرینان.
افغان حکومت هیله لري چې د دغه دینی غونډې څخه به یو فتوا صادر شي او وسلوال مخالفین به د همدې فتوا په نظر کې نیولو سره له جګړې لاس واخلي. په هلمند کې یو ډله ځوانانو د سولې د راتلو لپاره د خلکو د امضاو د ټولولو پروګرام پیل کړی دی.
په سر تا سر افغانستان کې د 500 میلیونو د امضا و راټولېدلو پروسه مو په مخه باندې راخستې ده چې هدف مدادي چې افغانان سولې غوښتونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره راتلونکي دوشنبه په فنلند کې وګوري. به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې او ته د خېدی. نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دورزنې غونډې لومړی ورځ وشوه. په دې ورځ د کعبې امام ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان دینی عالمانو هم د اوربند ټینګښت او همداراز د جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه باندې د لا تفصیل لپاره کابل ته ورجو. هلته حدیث پردیس دغه غونډه اوریدلې ده او لمونږ سره اوس جزئیات شریکوي.
بلې سنګزی صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د دینی علماو ناسته البته اول ورځ تر دې دمه پورې غیر رسمي خبرې وشوې او کومې خبرې چې تر اوسه پورې شوې دي، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف دغه ناسته په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې البته د سولې د ټینګښت او جګړې د درېدو لپاره د نړۍ د دینی عالمانو ته بلنه ورکړه چې په دغه برخه کې منځګړی توب وکړي. او ښاغلی کشاف په خپلو خبرو کې همداراز د سعودي عربستان له پاچا او حکومت نه غوښتنه کړې چې طالبان حرمینو ته د سولې د خبرو لپاره وروغواړي او په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی کشاف د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وویل. ټول علماو
نظرات ډېر خو مثبتو، حق وي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. زمونږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل، په دې باندې اتفاق و او انشاءالله چې د دې نتیجه به ډېره مثبت.
خاغلی کشاف هم در از دا خبره موکره چی پا داغ کنفرانس که کم علماو چی گدون کرده باید طول پا یو آواز بانده پا افغانستان که دا جگری پا خکیل و خواه و دا جگری دا دریدو دا وربند غختنه وکری و دا سولی دا خبرو دا پیل لپاره دی ورچخه غختنه وشی چی ملکه سنگه چی پا خبرو که مم واری دل دویل چی پا دی برخه که دا طولو دا نظر توافق سره یو دی او داغ کار بکیگی پا ورت وقت که دا حبی امام هم په خپل خبرو کې په افغانستان کې روانه جګړه د ویلي چې دغه جګړه نور د ځخم نه ده او کوم وضعیت چې دلته روان دی دا باید توقف شي. خدای چې په دې برخه کې د کعبې د امام د خبرو یو برخه هم لاوریدونکو سره واورو.
الاسلام دین سلام تحیه الاسلام یې سلام
دوی اسلام د سولې او سلام دین دی. مونږ یو بل سره په السلام علیکم باندې روغ بړکو. امن او ایمان دی یو بل ترین او جانشین دی. په قرآن شریف کې دا پوښتنه شوې چې کومه ډله د خدای له عذابه په دنیا او آخرت کې د امن ډیره مستحقه ده. ځواب هم راغلی چې هغه ډله چې ایمان راوړی او د ایمان تر څنګ ظلم نه دی کړی د دوی لپاره امن دی او هم دوی ته هدایت او لارښوونه شوې ده. په ورته وخت کې ستانکزی صاحب دغه غونډه به البته د نن ورځې غونډه به تر 2 بجو پورې دوام کوي او له هغې وروسته به سبا تمه ده چې په دې برخه کې رسمي اعلامیه هم صادره شي.
مننه کوم. حدیث پردیسو په کابل کې د جدې د غونډې په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. دا غونډه تعقیب کړې وه او موږ اورېدل چې د کعبې امام ټینګار وکړ چې باید د افغانستان جګړه بند شي او دواړه کې له خوی بدله جګړو لاس واخلی. په جده کې د دې غونډې لپاره د دینی عالمانو په ډله کې افغان کارپو لیکوال ښاغلی نجیب ننګیال هم ورغلی دی. له هغه سره مو شیبه مخکې خبرې کړې دي. لومړی مو د نن ورځې په اړه باندې ورسره خبرې کړې. بیا وروسته دا چې ولې مخکې دغسې کار نه و شوی دغسې غونډې او نور مطالب. ښه ده چې د ښاغلي ننګیال سره دغه کوورو.
دغه کانفرانس چې لومړۍ برخه پای ته ورسېده هغه افتتاحیه غونډه وه. د درې دېرش هېوادونو لویو مفتیانو او علماو دغه کانفرانس کې ګډون کړی و او تمرکز یې د افغانستان په سولې او امنیت باندې و.
د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه ځینې اندېښنې اوس راوتي دي چې ګواکې د دوی شمېر کم و هغه څه چې دوی دعوت شوي و هغه نه و راغلي. علتونو باندې څه پوه شوئ که څنګه؟
د پاکستان دینی علما بلل شوي وو چې کنفرانس کې هغه د اسلامي مشر ډاکټر قبلا یاز دی. نور
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو ولې دومره ډیر وخت ونیو ولې دومره په ځنډ سره د افغانستان په اړه باندې دغسې یو غونډه راوبلله؟ پخوا هم دغه کار کولی شو.
د سولې عالي شورا فعاله ونډه او بارز نقش د دې لامل شو چې دوی عربي نړۍ ته او خاص کر د اسلامي همکاري سازمان سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان مسله باید نوره حل شي او دغلته روانه جګړه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره جدي تهدید دی.
د کعبې د امام هغه لنډه مسله او لنډ روښانه پیغام د دوی څو او څه تمه شته چې آیا سبا به هم دغسې یو قاطع دریزه او یا فتوا چې تمه ده صادره شي که څنګه؟
د کعبې امام طالب بن عبدالله بن حمید د کنفرانس وروستی ویناوال و د پرانیستونکي مراسمو کې هغه وویل چې د افغانستان وضعیت نور موږ ته له زامنو نه دی او موږ د افغانانو ملاتړ کوو. د سولې پروسه کې هر راز همکاري وي. سعودي عربستان او خاص کر د سعودي عربستان علما ماده دي چې همکاري وکړي. تر څنګ یې هغه د افغانستان اوسنۍ جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله او دا یې فتنه وبلله.
د سبانۍ غونډې لپاره به هم ترتیبات په همدغه شکل وي او همدغسې مراسم به سبا ته په مکه مکرمه کې کیږي حتماً.
نن کنفرانس درې برخې لري چې یوه یې پرانیستونکي برخه وه چې هغه وشوه او ورپسې دوهمه برخه یې د بحثونو برخه ده چې په هغې کې بحث کېږي په افراطیت باندې، په ترهګرۍ باندې، د سولې په لزوم باندې او همدغسې د افغانستان په امنیت باندې ځانګړې. په دوهمه درېیمه برخه کې هم همدغسې بحثونه کېږي چې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي او د شپې له خوا نه بیا دغه علما د افغانستان له طرفه میلمانه دي او د افغانستان په اړه باندې یو مستند فلم ښودل کېږي چې نیم ساعته مستند فلم ده او هغه کې په د تېرو 19 کالو ورزیات په کامل ډول باندې خودل شوی ده په تصویري بڼه باندې دي په افغانستان اوسنۍ وضعیت اولته شته وحشتونه چې د افغانانو په خلاف باندې دوام لري دا وی یو مستند فلم خودل کیږي تر څو د نړۍ عالمان وپوهیږي چې په افغانستان کې رښتیا څه روان دي او په افغانستان اوسنۍ وضعیت افغانستان حکومت د افغانستان خلک څومره مسلمانان دي اول په اسلامي فرهنګ څومره راځي ده
د افغان کارپور لیکوال نجیب ننګیال خبري مور دی د هغه د افغانانو سره حل تدای چی د دینی عالمانو د کانفرنس لپاره بل شوې دي خغلی ننګیال ویل چی په لومړی وار د اسلامي نړۍ عالمانو دغه سی وغونډه پیل کړه او دوی ته مو خو دل چی سبا ته به هم په دغه شکل باندې غونډه وشو په پای کې فتوا صادر شي
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
بیا هم د سولې په رابطه باندې د افغانستان جمهوریت ریاست تمه لري چې وسلوال مخالفین به د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ناستې فتوا ومني د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس یوې ناستې ته وویل د اسلامي نړۍ د علماو دغه اقدامات او فتوا کولای شي په هیواد کې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ګټور ثابت شي له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه ناستې د افغانستان لپاره یو زرین چانس بلله په دې اړه ناجی صاحب ریپورت جوړ کړی
په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو د علماو له ناستې سره هم مهاله د افغانستان جمهوري ریاست ته مخې چې د جګړې ښکېلې ډلې به د دغې ناستې فتوا ته اهمیت ورکړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ویل چې په دغه ناستې کې به علما د سولې لپاره روښانه پیغام ورکړي
نشست امروز و سبای کې علماي کشورای اسلامي در
د نن او سبا ناسته چې د اسلامي نړۍ د عالمانو له لوري په سعودي عربستان کې جوړېږي دوی بعد افغانستان سولې په تړاو روښانه پیغام ولري د افغانستان حکومت سولې له دا ډول پیغامونو تل هرکلی کړی او موږ هیله من یو کومې مخالفې ډلې چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي هغوی هم دغه فتوا ته اهمیت ورکړي او جګړه پای ته ورسوي
اهمیت داده و به جنگ و خشونت پایان ببخشند
د خغلی مرتضوی په وینا وسلوال طالبان د اسلام په نوم جنگیږي او افغان علما ورسته فتوا د دغه جګړې مشروعیت واضح کړ د نوموړي په وینا ورسته له هغه چې افغان علما او د افغانستان جګړه حرام او بلله سلګونه وسلوال طالبان له دغه ډلې خپل لیکي بیل کړي د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته چې د بحث وړ موضوع د افغانستان سوله ده د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یو پلاوی په ګډون د ودر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري په دغه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته هم بلنه ورکړ شوې و خو وسلوالو طالبانو د غونډه رد کړې ده تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالی شورا ویان ویل چې په دغه ناسته کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل تمه لري په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل انډونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې د سه شنبې ورځې د جلسې مشري کوله وویل چې د سعودي عربستان په ناسته کې باید د تروریستانو په ملاتړ او فشارونه زیات شي
یو اطلاعي چانس هم امت مسلمات دی او هم افغانستان او د افغانستان د مخالفینو مسلمان مخالفونه دي چې د دې وضعیت نه ګټه پاتې پورته وکړي سرغړور ونکي
نو موري ویل په دغه ناسته کې باید له یوې خوا د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د جګړې د حرام ګڼلو فتوا ورکړل شي او له بلې خوا باید د ناستې ګډونوال د تروریزم په ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار نه زیات کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیواله د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ایزو غیر مسؤول وسلوالو ورسته نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوې د جمهوری ریاست مرستیال ویان چا حسین مرتضوی نن په وغونډه کې ویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري اخوا د ولسی جرګې د کورنیو چارو د امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت د اقدام ستایو او د دوام غوښتنه کوي اکرام الله اکرام په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی
د افغانستان جمهور ریاست وایي هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پښو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لورې د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت ها بر اساس شکایت های
زن نیون د خلکو د شکایتونو لمخه کیږي. کوم قماندان چې له روزګان ولایت څخه نیول شوی حداقل طالبانو ته د 500 امنیتی پوسټو په پلرولو کې لاس ترلود او یا کوم کس چې په پورچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی ټول ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړی و. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو له نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلي او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همداشان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په اوروزګان او فرا ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی و. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب جوزجان سریپل تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمهییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو. مجرم مجرم دی خو هغې په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازار پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید چې اقدام وشي.
د ښاغلي مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځوړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اوس به تاسو ته د ننګرهار نه یو رپورټ خپور کړو. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات شوي دي. دا چې خلک له دغو عملیاتو راضي دي که څنګه، شاه محمود شینواري ته په غوږ شو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي عملیات ګټور وو. دوی وایي د دې ولسوالۍ اکثره هغه سیمې چې پخوا به د داعش وسلوالو سره وي اوس پاکې شوي او داعشیان لرو غرنیو سیمو ته په شا شوي.
بلې، دغه عملیات تقریبا خلک ته راضي دي، ځکه دوی دغه عملیات داسې وکړه چې دا نمایشي بڼه نه لرو. ده د پاپین ګادره او د شاه ګورګورۍ ساحه دا مکمل ډول باندې داعشیانو نه پاکه شوې ده او اوس هغلته د سړک د پلونو کوم ځینې تخریب شي دغه غم روان دی، دا کار روان دی. تقریبا چې موږ عام خلک ته ټول خوشاله یو.
غزار دا مریض دی، پورته فراتی سره بروت خانه ده، چاروازه ده، فراتی سره ټین په وډو کې پاپین دی، لوی پاپین دی، گاګر ده، دا دا فراتی سره لنګری کنده دی،
ټول
دا سیمه اودلانی په ګورګورې کې سره ست دی. وسره دا ټول مدار کې خاور سره خاورې کړه، لوی بمونه په ورډول غلو ته تختیدلی. وسره پرون امریکایان راغلي موږ نه پښتنه وړ دا چته دی، ادغان په دودیار او خرکی کې یو په لوړه مینه کې او پوغش کې فراتی دي مخه چټه واړه وي دلته ولسی وګړی سره ست دی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دغه عملیات شاوخوا دوه میاشتې کېږي دوام لري چې داعش وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي. د ولایت وین عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالو مهم مرکزونه تخریب شوي او د دې ډلې د رهبرۍ کسان څه وژل شوي او ځینې نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره ژوندي بیولي.
د عملیاتو پر مهال 200 داعشیانو زیات وژل شوي دي چې په دې کې زیات شمېر بهرني اتباع دي. همدارز یو شمېر مهم کسان دوی ژوندي نیول شوي. د دې عملیاتو پر مهال تر 11 اساسي او مهم مرکزونه چې هلته داعش روزنیز چارې ترسره کولې او نورې تروریستي چارې ترسره کولې پلانونه یې جوړول، دا تخریب شوي دي او تر نهو زیات مهم رهبری غړي چې پاګي اکثره بهرنیان د ژوندۍ نیول شوی دي.
بهرنۍ ورسپانو هم په هسکې مینه ولسوالۍ کې د داعش د پولو په اړه مطالب خپاره کړي. د سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قمندان په حواله لیکلي چې هسکې مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش مرکز چې دی ډلې په دې سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی او له دې مرکز څخه شاوخوا 170 تنه داعشیان لرو غرنیو سیمو ته په شا شوي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په هسکې مینه ولسوالۍ کې اوس هم د داعش پر ضد عملیات روان دي او په وینا یې هغه سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شوي هلته به امنیتي بیزونه جوړ شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره ګوري. دواړه لوري د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلی دي. دوی د خبرو اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملوي چې واشنگتن او مسکو کې پکې د مخالف لوري ملاتړ کوي. دوی د ناټو تړون پر پراختیا چې روسیې خپل ملي امنیت ته د خطر په سترګه ګوري هم تمرکز وکړي. دغه راز به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ادا هم بحث وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریه هغه هیواد دی چې روسیې ته پکې د برلاسي ځواک په سترګه کتل کیږي. مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولیږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسی ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره یې ظرفیت محدود شي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن چې د ایران ضد دریز لري څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري روسیه به وکولی سي د سوریې له مسالې ایران د باندې وباسي. په سوریې کې وخت نه وخت د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ د پوځي عملیاتو پر مهال ځینې ټکرونه هم راغلي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلاوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د روسیې ځینې اجیر پوځیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل نه دي رد کړي. روسیه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. دواړو لوریو د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلي ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د اوکراین پخوانی روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو، په ځوابي اقدام کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله. په هغو مظاهرو کې له غرب سره پر نږدې اړیکو ټینګار کېده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د ناټو تړون نور غړي هیوادونه دي په دغه تړون کې زیاتو پوځي لګښتونو ته اوږه ورکړي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت پر غاړه اخیستی دی. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه ش کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ناټو تړون منسوخ بللی و، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو پروگرامونه په آزادی رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې په آنلاین توګه هم اوریدلی شئ. اوس عصمت څاروان ته غوږ دو چې د پارکنسن د ناروغۍ په اړه باندې موږ ته یو مطلب جوړ کړی.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګند شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1811 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عالمانو سرسرسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. په سعودي عرب کې د ودیر شو اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو په یو غونډه کې ګډون کړی چې نن ورځې اول ورځ وه او دوهم ورځ به یې سبا په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابل د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی به سبا او بل ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې کوي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ او په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د بحث اصلي مسایل دي. په جلال آباد کې نن د غشار په شپږمه ناحیه کې د فامیلیانو په سیمه کې په انتحاري حمله کې 8 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په حمله کې 4 تنه زخمیان دي چې 2 ملکي وګړي دي او 2 امنیتي ساتونکي دي. د شهپرک شجری زاده په نوم ایرانی شزه چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په سولایي ډول اجباري حجاب سره په اعتراض کې خپل پړونې په محضر کې لسره چولې وای په 2 کاله بند محکومه شوې ده. د شزه وای چې اتلس کاله د تعلیقي زندان حکم هم ور باندې شوې ده. شجری زاده نن پر انستګرام لیکلی دا په دې معنی ده چې زباید شل کاله پټه خپل پاتسم او هیڅ ډول فعالیت ونه لرم. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته رسیدلی دی به ورسته د قبرس ترکمیشتي برخې ته هم لاړ.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org او facebook.com/azadiradiopakhto facebook کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان شپږ کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو کې له دوو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ازبکستان د شپږ کلنو فوټبال ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او وتوانېد چې دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان په دغو سیالیو کې قرغیزستان ته 4-0 او تاجکستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو له ازبکستان نه لوبه 4-1 په وړاندې بایلوده. د دغو سیالیو هدف د شپږ کلنو ځوانانو آسیایي سیالیو د لوکلو چمتواله وو. د افغانستان د هاکی فدراسیون مسولین وایي ډیر ژر به په کابل کې د 200,000 ډالرو په ارزښت د هاکی لوبې یو نړیوال لوبغالی جوړ شي. د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات نن آزاد رادیو ته وویل چې د دغه لوبغالی لګښت د هاکی آسیایي فدراسیون ورکوي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به چارې بشپړې شي. ښاغلی سادات وایي د دې لوبغالی په جوړېدو سره به په هیواد کې د هاکی لوبې پرمختګ ته لا ډېره زمینه مساعده شي. د نوموړي خبره یو شمېر هیوادونو ورسره د روزونکو وسایلو د مرستې ژمنې هم کړې دي. او د زونونو په کچه تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ سیالۍ وتلولي د بند امیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن آزاد رادیو ته وویل چې د دغو سیالیو پایلو به د بند امیر او عامو لوبډلو ترمنځ وشوه چې عامو لوبډلې په لومړۍ بیټنګ کولو سره د ټولو لوبغاړو په ځان په 8 اورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بند امیر لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 9 ورکې د وو وکټو په ځان سره پوره او لوبې د 3 وکټو په توپیر وګټله. اکمل خان چې په پایلو کې د عملو ډلې 5 لوبغاړي وسوځول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. دغه یو ورځنۍ سیالۍ د شپږو زونونو ترمنځ لا 13 ورځو راهیسې په کابل کې روانې وي چې د بند امیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. بل خوا نن په کابل او خوست کې د غازی امان الله خان لیسټ ای یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ هم پیل شوه.
ازادي راډیو نمو سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم رازو هلمند ته له هلمند زموږ خبريال لیداسلایي یو رپورټ را لېږله. د هلمند یو ډله ځوانان وایي د سولې لپاره 5 میلیونه لاسلیکونه راټولوي. دوی په داسې حال کې د سولې په خاطر د خلکو څخه لاسلیکونه راټولوي چې د هلمند ځوانانو یو بله ډله له وړاندې په همدې موخه کابل ته رسېدلې او د نړیوالو قدرتونو د سفارتونو مخې ته یې خیمې وهلي دي. هغه ځوانان چې اوس په لښکرګاه کې د لاسلیکونو په راټولولو بوخت دي وایي که امکان وي د طالبانو سیمو ته هم ځي او د خلکو نه د سولې لپاره لاسلیکونه راټولوي. الیاس دایي ته غوږ دو چې ورپسې به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
پر عام سړک د وړو ونو نیم سیوري ته ناست ځوانان چې شنې چپنې اغوستې دي، پیاده پر موټر سایکل او موټرونو سپاره خلک راګرځوي او د سولې په نوم ترې لاسلیک او د موبایل شمېره اخلي.
د لشکرګانه بهر د ناوی ولسوالۍ یاډوان د عینک په امن سیمه کې پر شنو پلاستیکي میزونو لویو سپینو کاغذي پاڼو باندې په شنو او زرغونو قلمونو تر اوسه 5000 لاسلیکونه راټول سوي دي. د دغه حرکت یو غړی محمد هرمن وایي د دې وخت را رسېدلی دی چې د سولې په اړه هلې ځلې ډېرې او دوامداره سي.
په سر تا سر افغانستان کې د 5 میلیونو د امضا و راټولېدلو پروسه مو په مخه باندې راخستې ده چې هدف مو دا دی چې د دنیا تر پارلمانو پورې ورسو. په افغانستان کې چې د کومو هیوادو سفارتونه دلته دي چې هغوی ته یې ورسو چې افغانان سوله غوښتونکي خلک دي، موږ سوله غواړو او جګړه پر موږ باندې تامل شوې ده.
دوی د سولې دپاره د 5 میلیونه خلکو رایه په داسې حال کې د لاسلیک په ډول راټولوي چې د هلمند نه یوه ډله ځوانان د سولې د ولسي حرکت تر نوم لاندې له وړاندې په پلي ډول کابل ته رسېدلي دي او تر اوسه د امریکا او روسیې د سفارتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته په نوبت خیمې وهي. د لاسلیکونو دپاره څوک نه وایي، خو ډېر خلک یې د موبایل شمېرې نه لري. د دوی ځینې تر لاسلیک وروسته د ناوی ولسوالۍ د لارې هغه سیمو ته ځي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. د سولې په نوم د لاسلیکونو د راټولولو د پروګرام یو غړی حاجي محمد خان حق پرست وایي هڅه کوي د طالبانو سیمو ته هم د سولې دپاره د لاسلیکونو د راټولولو په خاطر ولاړ سي.
موږ کوشش کوو چې د هلمند په ټولو ساحو کې دغه امضا یې واخلو، که د دولت په حاکمیت کې دي او که چېرې د مخالفینو په حکومت کې دي.
وسلوالو طالبانو له وړاندې د سولې په نوم هر ډول حرکتونه د بهرنیو د استخباراتو د سیسې او په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پروژې بللې دي. هغه کسان چې دلته لاسلیک ورکوي وایي غواړي هغه غږ بدرګه کړي چې د سولې د ټینګښت په اړه راپورته کیږي. دوی اکثره د جنګ نه ډېرې خو بدی خاطرې لري.
د سولې لپاره دا خلک را بیدار سي، دا خلک راځي ولاړ سي، دا وطن خلک ګرځي بده دي چې را ویړ سي چې دغه سوله موږ غواړو. وروره دا 5 کال کېږي پر موږ دغه ځوانان دغه سپینږیري دغه اجتماعي دغه کونډې دي موږ ته پاتېږي.
په هلمند کې د سولې ولسي حرکت او د ځوانانو لخوا د سولې دپاره د لاسلیکونو د راټولولو پروګرام وروسته تر هغې 14 پیل شول چې د روان مریز کال د حمل یا دوري د میاشتې پر 4 نیټه د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړمن د غازي محمد ایوب خان د ورزشي لوبغالي تر څنګ د ماشومانو په شمول 16 تنه ووژل او تر 50 ډیر نور یې ټپیان کړل. دامګړی د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په سطح روانو خبرو خلک تر بل هر وخت د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړي دي. محمد الهستایی، د ازادي راډیو هلمند.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول دا هغه داغونه زما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غنی. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې اکثره کورنۍ د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره میندې ګرمې ګڼي. د مثال په توګه که ماشوم چرته ولویږي، وسوځېږي، ژوبل شي، ناروغ شي او آن که مړ شي، نو تر ټولو لویه مسؤله یې مور پیژندل کیږي. ولې د کورنۍ نور غړي دوی ګرمې ګڼي؟
پلار ویلې وای بیا چغې دې چیشته پسې ویلې بیا دې زړل چیشته چې هغه شې
خپل مړی پخې یا خپل کار کوي، چیرې ګپ بندې برابر ګپ لګي.
آیا د ماشومانو ساتنه او روزنه یوازې د میندو دنده ده؟ په ښځو او د هغوی د مور په مینې انتقاد او نیوکې هغوی څومره له رواني اړخه زیانمنوي؟
مینې ورسره کمیږي، د ستونزې لامل ګڼي. د ماشومانو پر بته همدا قضیه ده.
همدیانز ما همکاری فرشتې غنی ریپورت برابر کړی چې په دې ریپورت کې د ښځو، نارینهوو او د نظر د خاوندانو نظرونه شامل دي. د خبرونې په لړ کې به د همدې موضوع په تړاو یو مرکه او یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس ریپورت ته غوږ شئ.
د نړۍ اکثره خلک په دې اندي چې د مور دنیا له مینې ډکوي او په زیاتره وختونو کې خپل سینه د آفتونو پر وړاندې د اولادونو لپاره سپر ګرځوي. خو په افغانستان کې میندې د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره ګرمي ګڼل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې میندې خو په کور بیکاره ناستې وي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه واوسي چې آن ناروغه هم نشي. د همدې موضوع لپاره نه یوازې ښځې توهین او تحقیر کیږي، سپکې سپوری اوري، بلکې ځینې وختونه له وهلو ټکولو سره هم مخ کیږي. یوه له همدغو میندو څخه بیبي زره ده. هغه وایي خاوند یې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي. نوره کیسه بل حقې واورو.
بل بیا ما هغه کړی و، الماری بوتل را خالی کړی و، تیره کړی و، ما گئی ورته په خکړه لا چې مال د لوبیا تیره ایسته کمه چې دا گئی ورکم هغه هغه کې پاتې شو، هغه تیره شوی و، هغه نمړه شو. پلار ویلې وای بیا چغې دي چېشته پسې وایلې، بیا دې زړل چېشته چې هغه شېشوله چوکۍ کې به ناست وم. هلته مې کور چې هغه غونډۍ راته ښکارېده، هلته مې خخه کړې ده. ډېره سخته وه، ډېره ګرانه وه.
شفیقه چې د لغمان اوسېدونکې او د شپږو بچو مور ده وایي څو کلونه کېږي چې د خاوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي چې اولادونه یې ناروغه نه شي یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چېرته تللې یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتي نه، چې یعنی همیشه زه یې ملامتوم.
کله تللې مې چې ملامت کړې بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یا دوه ځای کتلې و سما و ورانه مریض شوي، بیا د دمنګ سړي مګیا کړی دا غتار مې همیشه د محافظ کړو.
د ځین خلکو باورونه بیا د دې چې که خزي ماشومان د خپل پلار کوټ ته لزان سره یوړل، نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کوټ ته که خزه ولاړه شي نو د خپل اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو حسینه پاړه وای
په غس خر وته چې مای بیا یا د مریضی کی مریضون به ورخته مامور بو چې خو د دې په خیر لوړه کړی چې دلته مریضون شي بیا به نه خلاص نشي. یوونه تاسو مریضون کړی دی
بیا ته څنګه تاسو ورته پام کوو د پلار
او د سه پام بو مو تکاول او مو چې خدای خو غس خر نه خلاص نشي.
ولې اکثره وخت د ماشومانو په ژوند کې د هرې بدې پیښې لپاره مایندې مسؤولې ګڼل کیږي؟ علت یې څه دی؟ د پکتیا ولایت وته او سیدونکی درې 50 کاله نظر لخته او ډیر شکلان رحمان ګل د خپل سترګو حال را سره شریکوي.
خځه غملامت دی بيخي خپل بچی ته خپل لور ته بس پروا نه کوي، نو څه کې نه دي ځان ته خلاص یې دي کرای کینی یا کار وکي او شوی کې ولونه ځان خلاص کینی.
خود ملامت دی په دې دی په کیسو اولاد دلته پرید یا ونه څلور پنځه وځيګه هغه بیچارهګان چیرې ګرځي؟ اولاد خو ساتنه غواړي، اخلاق غواړي، تربیه غواړي، مکتب غواړي، پاکي غواړي، داسې ده کنه؟ هغه شیان سم نه مراته.
که څه هم د ماشومانو روزنه او پالنه د نړۍ تر ټولو سخته دنده ده، خو داسې میندې شته چې هیڅ ورته د انتقاد ګوته نه دی نیولې، بلکې د نورو لپاره په مثال هم بدلې شوې دي. د اوو ماشومانو مور زرمینې څخه به واورو.
اولاد مګه وڅ دې به ویل او کاش کې دې تالو روې له ورا به مرته له کاش کې دې تالو روې څخه اولاد ما ته زوی وای ته د سیخ غټه یې.
د ماشومانو په مقابل کې د میندو مسولیت څه دی او بل اخره د هغو پیښو د مخنیوي لپاره چې د ماشومانو لپاره خطر لري میندې څه کولای شي؟ په همدې اړه به د یوې تجربه لرونکې مور سپوږمۍ عطایي سره زموږ د همکارې فرشتې غنی خبرې اترې ووري.
تاسو یو مور یاستئ، دا راته ووایئ چې یو مور څوک یې، څنګه د خپل اولادونو پالنه وکړي؟
یو مور کولای شي چې خپل اولاد به روزي وي، پیژني چې دغه څه خو عادت څه کرکټر، یعنی فرض چې دوی په دا لارې ګرځي او چی شي غواړي، لچ کوي، نیکي. اول خو دې مور یو شی داسې ځای کښېنږدي چې هغه واړه ماشومان نه پوهېږي، فرضاً خپل ځان پسوځي یا پر غزار سي یا ولوېږي.
تا خپله مشوره ورکول او ورسره د نظر او تجربې شریکول څومره ګټور دي؟
ورور خو ځوان دی، هغه خپل پزوانی کې خپل مغروریت کې ما امجان دی پاسوادم دی زموږ سره امکار یم تا نه نور کوم سره امکار یم چې هغه کار چې دا کار ولري ماشوم یې زه ور سره ساتم.
ځینې وخت چې ماشومان د لوبو پر وخت هم ژوبلې کې نو ملامتي یې پر میندو اچول کېږي او له کبله یې کله کله ښځې وهل او ټکول هم زغمي. نور به په دې تمثیلي ټوټه کې واورئ.
تر سوچ لویږي زر خبرې پکې راځي. دا خو سم کار ولا کوي چې خپل خزه دې وه ورته کنځا وکو.
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ترونه یې اما یې خواشه خو سر مې ټول را سره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي. مور اول کوم لوري ونیسي یو ښځه خو سل کارونه نور هم لري. نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامت کړو. کوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی.
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای.
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي. خدای دې تا سره مل شي. دا کار خو یې تا کار دی. همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ور نږدې کېږي. که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده. دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده. خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي. وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه. سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې. دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي. ه وښځې ته لاړ شه له خپله کوره ښه هلداره شین چیر ادم کړه. زه او غفار خو د باندې د غونې لاندې کینو. ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم. همالته مو چیر ولیږه.
سیده چای به در ولیږم پیمې خورې را ولاړه سه. ولاړ سه مخلاصونج پاک ومینځه. راځه یوالم کالي دې م نن پرې ولیدي جارو دې م کړې دي ستړې سومانه وې. زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سو ومې لیدلې چې ټول کار دې مک. راځه مخلاصې پرې مینځه زه به چای درته را ولیږم.
میندې له لومړنۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي. خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کېږي ګرمې وګڼل شي، نو د دې رواني اغېزې په ښځو او په تېره د مور ماشوم پر اړیکه څه وي؟ په اړه یې زما همکاري فرشتې غني له روان شناس ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد شمس، ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي، ژوبل شي، وسوسېږي، ولویږي، آن د مرګ پرایام په ښځو اچول کېږي، دا پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي؟
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي. موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي، معنی دا ده چې دوی ونهسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته، ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای. هیڅکله داسې میرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولای.
کله ناکله چې په ناحقه په میرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي، دغه په خپله هم عقدې کوي.
بالکل، عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي. هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یوې قضیې په رابطه باندې ښه پوهیږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده. ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي او څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي؟ کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو. زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځته راغلي دي، اخلاقا ورته بدیږي، هغوی مینه ورسره کمیږي، د ستونزې لامل ګڼي. د ماشومانو په اړه هم دا قضیه ده. په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر مور ډېر ګران دی، او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي، د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي.
بیا پاملرنه
ورته هغه چې باید وکړي نه کوي، ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی. مثلا موږ دا ډاډ منځ راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې ته نشته چې تاسو ماته ووایئ. نقشونه هم همداسې دي. نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې دا ښځې هیڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بیا مو په پاک رب سپارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په هیواد کې ستونزې دومره ډېرې شوې چې اوس د رشوت، خیانت، غصب، چور، قتل او په لویه لاره کې د کسانو د وهلو، ډبولو او وژلو په پیښو او قضیو څوک غوږ هم نه ګروي. حکومت خو له سره پرې خبرېږم نه، وایي موږ په لویو قضیو اخته یو. د خپرونې په پیل کې د رشوت اخیستلو له یوې نمونې به مو موږ خبر کړو.
ودرېږه، چیرته ځې؟ په خپل سر
د مدیر صاحب شوبې ته.
د څه لپاره؟
دغه مکتوب مې پرې امضا کوم.
ځه بلا اونۍ راشه.
ولې؟
هغه کارونه لري، نوبت دی.
ځه شیرني به یې ورکم.
هغه شیرني نه خوري، د شکر مرض لري. ډاکټر ورته ویلي دي چې د فیلمور یخني وخوره.
نو فیلمور خو په 2500 افغانۍ ورکوي.
ورکوي دي نو؟
ځه سمه ده، د فیلمور به یې ورکوم.
ځه نو ورشه. سب فیلمور.
اورورا اجازه ده؟
چیرته زه؟
دغه د امیر صاحب دفتر ته ورزم.
د څه لپاره؟
د کار خلاصولو لپاره.
ځه دوه ونه ورسته راسه، اوس نوبت نسته.
ولی؟
د امیر صاحب کارونه ډیر دي، وخت نه لري، مراجعین په نوبت ورځي.
دا اوس چې هغه میرمن ورغله،
هغې هم دوه ونه وخت نوبت نیولی و.
په څه شي؟
په فیلمور.
ټوکې مه کوه، دا څه وایې؟ زه شیرینی به یې ورکم، بیا نشم راتلی.
عامر صاحب د شکر ناروغي لري، شیرینی نشي خوړلی. ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د فیلمور یخني وخوره.
ښه ښه، نو داسې ده؟ هغې مېرمنې داسې په فیلمور نوبت نیولی و؟
ایله چې سر دې خلاص شو. زه د فیلمور 2500 افغانۍ د تیارې په لاس کې ونیسه، بیا سلام ور واچوه.
خلک لال په لوټ عام پلوري لکه داسې. پلارا ستړی مشی؟
خیر وې سلوره.
د څومره ځان دی وکړ؟ خیرت خو وو؟
هغه د پکې میخ پسې ګرځېدم، هغه نه پیدا کېده.
بیا دې پیدا کړ کنه؟
او په ډېرې سختۍ مې پیدا کړ.
ستړی مشی، دا چیرې ورک سوې؟
خیر وې سې، ته ورشه هغه ورانه پکه خو راوړه.
څه کوي؟
هغه میخ مې چې ورته راوړی ده هغه پکې ورکوو کنه چې چالانه شي.
هغه خو
ولې؟ هغه څنګه؟
هغه خو مې په یوه پلاستیکي جالۍ ورکړه.
ولې؟
هغه خو ورانه وه او کار یې نه کاوه.
او ساده، خو دغه یو میخې غورځېدلی و، دغه دی ورته رامې وړ.
څه خبره وم، بلا ووهله.
اوس دا د اچارو څو واړه واړه بوتلونه هم درته خلاصوو.
شنبه
صاحب،
د پلار نوم دې څه شی دی؟
د پلار نوم یې صاحب جمعه.
او د نیکه نوم؟
د نیکه نوم یې پنجشنبه.
دا څه وایې
صاحب؟ رښتیا وایم، شنبه ولد جمعه ولد پنجشنبه.
نو که د دې نیکه او تر نیکه نومونه ورسره یو ځای کړو، پوره هفته ورنه جوړیږي.
که دا راته ووایې چې د ازادۍ ورځ باید څنګه ولمانځل شي او په دې هکله څه نظر لري؟
زه خانولي والا د جاناغا د کوس کلي د مستوخیلو اوسیدونکی. لومړی تاسې د افغانستان میړني ولس او خلکو ته د جمهوري ریاست مقام، د وزیرانو شورا، د ملي شورا او د مشرانو شورا غړو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم، خو په دې هکله څه نظر نه لرم.
اوس یو احتمالي کاندید د یوې ورځې یاداشتونه واوري. د سهار څلور بجې.
همدا اوس د اوداسه لپاره اوبه اخلم. غواړم لومړی لمونځ ادا کړم او بیا ښه ډېر نفلونه وکم. نه غلط شوم، ځکه د سهار له لمانځه تر لمر ختو نفل نه کېږي. نو غواړم د قرآن کریم تلاوت وکم او بیا ښې ډېرې دعاوې وکم چې نن مې کمپاین ښه او له برکته ډک تیر شي، ځکه دا څو ورځې خو نوي چا راکتلی هم نه دي. همدغه تکراري څو تنه تاویږي راتاویږي.
اوس د سهار اووه بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې یم. د سهار چای پیل شوی او ښه بیروبار دی. هره ورځ د سهار په چای کې ګڼه ګوڼه وي او خلک نه ځایېږي. څوک د هګیو فرمایش ورکوي، څوک د پراټو او شیدو، او څوک هم د ځیګر کباب او نورو شیانو. خو چې چای وخوري سم دستي لا درکه شي.
اوس د سهار اته بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې یوازې زه، آشپاز او شاګردان یې. پیادهګان او دوه تنه زما مامورین پاتې دي. خو مامورین هم وایي چې موږ به لاړ شو کورس ته، د غرمې تر ډوډۍ بیا څوک نه راځي. د یو پیاده له خولې خبر شوی یم چې دواړه مامورین مې له کوم بل کاندید سره هم کار کوي او د ما ټول معلومات ورکوي.
اوس د سهار نه بجې دي.
زام کار نه لرم، ځکه چې رسمي دنده مې د کاندیدیدو له امله پرېښوده. په دفتر کې هم څوک نشته. نو خوب را باندې راغی، زړه مې دی چې تر غرمې پورې ښه کلک ویده شم.
اوس د غرمې دولس بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې ښه بیروبار جوړ دی او درګرده نور کسان هم راځي. ټوکې دي، خنداګانې دي او داسې خوشحالي ده لکه د واده په محفل کې چې وي. هر یو چې ما ویني نو ودرېږي او وایي چې وکیل صاحب راځئ وشي بله موږ سره کښېنه، سلفي عکسونه واخلو. د خلکو دغه انسانیت او مینه دومره قوت راکي چې وایم هر یو ته مې یو یو پسال حل کړی وای.
اوس د غرمې یوه بجه ده.
دفتر بیا خالی شوی او ډیر کم کسان پاتې دي او هغوی هم د تلو په حال کې دي. دو تن مامورین میں ہم وہی کدی اجازه وی موک بہم پانتون تلاڑ شو اوس نہ تر مازیگر بیا یوازی پات کی گم مازیگر یو نیم بیکار او چای خورا پیدا کیگی اولاف وہی چاتمان بده پارلمان ترسو
وستی ماخام و بجید
لیو بل احتمالی کاندید سرا لستن را غلی دی وایی نند ماسخوتن دوڑی لطا سرا خرو اغا وایی دیر بلا سره ای ده سهار پچای او غرمی دوڑی که دی سم جشن جور کرده ایوی
وستی شپی اتا بجیدی
دوڑی ما وخورا او ده کاندید دراتلو اصلی لطا معلوم شو آغا وای چې زه زما په ګټه تیر شه او طرفداران دې ما ته راولېږه کله چې زه وکیل شوم بیا به ډېرې مرستې در سره وکم